دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، زه خلیل خان یم. ملګرو ملتونو د سه شنبې د ورځې په پریکړه کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې غځولی دی. ملګرو ملتونو په یو اعلامیې کې په افغانستان کې د سولې د ثبات په برخه کې د یونما رول مهم ګڼلی. همدغه راز یې ټینګار کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او د سیاسي جوړجاړي ننګه او حمایت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د غځولو د سند پر متن د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د نظر ژور اختلاف موجود و. چین غواړي چې په دغه پروګرام کې د هغه $1 trillion پروژه ورګډه کړي چې امریکا ورته ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي ماموریت کې د دغه پروژې ورګډول ضروري دي. د چین استازي په دې اړه داسې وویل:
په افغانستان کې وضعیت حساس دی. چین په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي ماموریت، د افغانستان د سولې له پروسې، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ څخه ملاتړ کوي. د امنیت شورا غړي اوس د یونما لخوا تصویب شوې پریکړې لیک مسودې د غځولو په اړه خبرې کوي. موږ هیله لرو چې د امنیت شورا غړي په ګډه پر هغې موافقې هوکړه وکړي چې مخکې پرې توافق شوی و. د یو بل اندېښنو ته درناوی وکړي، د افغانستان په مسئله کې د همکاري ته دوام ورکړي او د امنیت شورا یووالی وساتي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت پر هر شپږ میاشتو کې د تمدید لپاره پرې بیا کتنه کیږي، خو په 2014 ولسم او 18 کلونو کې د ماموریت د یو کال لپاره وغځید. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بارنو چار وزیر مایک پومپیو جدید استول دي ترڅو د سعودي شهزاده محمد بن سلمان سره مشوره وکړي. ټرمپ دا کار لاغه ورسته کړی دی چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وسو. د برید وروسته د ټرمپ د سعودي عربستان د دفاع لپاره لومړي ټویټونه په واشنگټن کې تشویشونه راپورته کړل. ټرمپ ویلي و چې د امریکا متحدالات د ریاض څخه غواړي چې واوري چې د دې برید ذموار څوک دي او د هغه وروسته به اقدام وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو تاسیساتو پر حملو کې تور ګوته ایران ته نیولې ده. بلې خوا ایران ویل دي چې د سعودي عربستان د تیلو په تاسیساتو حملو کې لاس نه لري. د سعودي عربستان د بکیک او خریز د تیلو په تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وسول او سمدستي مسولیت د یمن هوتسي اخیانو په غاړه واخیست. د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسن په راپورټ کې د برما د رخاین د ایالت د وظیفې په باب د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه سوي ده. خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
په برما کې د حقایقو د معلومولو د درې کسیز نړیوال مستقل هیئت راپورټ وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو اوس هم سختې سرغړونې دوام لري. د دغه درې کسیز کمیسیون مشر مارزو کې دو رسمیان وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو سرغړونې او جنګي جنایتونه چې د پروس کال په راپورټ کې هم د هغې ذکر شوی و اوس هم جریان لري. د حقایقو د معلومولو د دغه مستقل نړیوال کمیسیون د درې کسیز کمیسیون مشر ښاغلي دو رسمیان دا هم ویلي دي چې د رخاین په حالت کې د تقریبا 600,000 روهنګایانو سره په سلوکي هیڅ فرق نه دی راغلی. په ملګرو ملتونو کې د برما استازي نړیوالې محکمې ته د دغې مسلې د مخکې کولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او هم یې په برما باندې د اقتصادي بندیزونو په باب د تحقیق د دغه کمیسیون غوښتنه رد کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې په برما باندې اقتصادي بندیزونه به بېګناه خلکو ته تاوان ورسوي.
د مایکروسافت شرکت رئیس بیل ګیټس ویل دي چې د ګزړن د خاتمه لپاره به هڅې جاری ساتلي او په تیرو درو کلونو کې په افریقا کې د وایلډ پولیو یا د ګزړن یو پیښه هم درمزه سیوي. هغه ویل چې د دوی اداره به تر هغه په قرار کښېنني تر څو چې په نړیوالې کچې د پولیو بشپړه خاتمه نه وي سیوي. هغه ویل چې اوس هم د غیر معیاري واکسینونو ورکولو له وجې په افریقا کې د پولیو پیښې راپورته کیږي او په پاکستان او افغانستان کې د وایلډ پولیو نوي پیښې رامنځته سوي دي. د نړۍ تر ټولو بډایه او پر ټولنیزو خدمتونو کې مهم رول ادا کوونکي دغه کس امریکا ژغ ته په یو مرکه کې دا خبرې کړې دي. بیل ګیټس دا هم ویل چې اوس د دې خبرې امکان شته چې په افریقا کې پولیو بیا سر راپورته کړي. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د پولیو د خپرېدو وجه ګرځېدای سي او هغه په دې اړه پر وخت اقداماتو پورته کېدو ټینګار وکړ. بیل ګیټس زیاته کړه چې موږ تر اوسه خپل کار نه دی بشپړ کړی او دوی به د ګزړن د بشپړ خاتمې پورې خپل کار جاری ساتي. او ترګری ډلې داعش مشر ابوبکر بغدادي یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی چې پکې د خپل پلویانو سره وعده کړی ده چې د امریکا او متحدینو ضد جنگ ته به دوام ورکړي. امریکا ویلي دی چې دغه ویډیو پیغام پاکله پلټینې پیل کړي دي. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. ټاکل شوی چې نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا د مخاورو سیاسي مشرانو په ګډون د افغان سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دغه درې ورځنی کانفرنس ګډونوال به په سیمه کې په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې پر دواړو خواوو کې د جګړې د ختمولو او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو بحث وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
د افغان سولې درې ورځنی نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شي، پکې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث کیږي. د دغه کانفرنس د مطبوعاتو مسؤل فرهاد پیلوزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشران په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازي، مدني فعالان او د پښتون قوم د نظر خاوندانو په ګډون شاوخوا 1500 تنه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره رابلل شوي دي.
کوزی پښتونخوا نه رسپندیار ولی صاحب راغلی دی، میا افتخار حسین صاحب راغلی دی او ځینې نور ډیر مهم میلمانه راغلی دي. دې کې میرمنې هم شته دي، میرمنې وطني سیاستوالی دي او د پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ پیپل پارټۍ او د دې ټولو سیاسي ګوندونو احزابو غړي پکې شته دي. د دې په تنګ کې د بری پښتونخوا نه د کابل ځینې سیاستوال پکې دي، د ولسمشر نه نیولې د افغانستان ټول مطرحې تیری پکې شته دي.
هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس د سپتمبر په 13 اپیل او د همدې میاشتې په 6 پای ته رسیږي. ښاغلی پیلوزی وویل چې د کانفرنس ګډونوال به په سیمه کې د روانې جګړې په مختلفو اړخونو په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې د دواړو خواوو لسونو چې پر وینا یې د دغه تاوتریخوالي اصلي قربانیان دي، د ستونزو د حلولو پر لارو چارو وغږیږي او په اړه به یې یوه اعلامیه صادره کړي. عوامي نېشنل ګوند هم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دغه ګوند مشر اسفندیار ولی، میا افتخار حسین او اصغر خان اچکزي په ګډون د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشران په افغان سولې نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې دي. دا سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په سیمه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لر او بر افغان مشرانو په ګډون د دا ډول کانفرنسونو جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې زیابومیا امریکا غږ آشنا ته وویل چې روانې جګړه د ډیورنډ د کرښې دواړو خواوو ته پراته ولسونه له اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او ټولنیز لحاظه ځپلې دي او د دغې سیمې مشرانو ته پکار ده چې په خپله د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره لاس په کار شي.
دواړو خواوو کې د نورو وګړو ترمنځ او نړیواله ټولنه باندې غږ وکړي چې دلته موږ تروریزم نه لرو، ځکه موږ نه په دین کې، نه په کلچر کې، نه په اقتصاد کې، په هیڅ کې موږ تروریزم ته ځای نه لرو. موږ دلته تاوتریخوالی هم په مذهبي هغې کې انداز کې، هم په سنتي دودیزو مسایلو کې موږ خشونت پلوه یا خشونت پروره نه یو. د دغه غږ د یو ځای کولو لپاره او د دغې چیرې د جګولو لپاره ضرورت ده چې داسې کنفرانسونه جوړ شي.
ښاغلي بومیا زیاته کړه چې ورته کنفرانس باید د ډیورند د کرښې په هغې غاړه کې هم جوړ شي، تر څو په کوزه پښتونخوا کې پراته ولسونه چې د تاوتریخوالي قرباني دي د سولې غږ د نړیوالو تر غوږونو ورسوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او د همڅو نړیوال رپورټونه. قدرمن اوریدونکو، د سعودي عربستان په بقې کې د اومو تیلو او په خریس کې د تیلو د تولیداتو په مرکزونو باندې د تازه وخت له سوو حملو څخه څرګندیږي. حتی داسې یو هیواد چې عصري پوز او پراخه دفاعي بودیجه لري، د بې پیلوټ الوتکو د حملو په مقابل کې کمزوري دي. امریکا وایي د مصنوعي سپوږمۍ عکسونه او استخباراتي معلومات ښیي چې له ایراني وسلو څخه په دغه هوایي حملو کې کار اخیستل سوی، چې د دغه شاهي دولت د تیلو تولیدات یې نیمایي ته راوستلي دي. د امنیتي چارو څارونکي وایي دغه وروستۍ پیښې د ټکنالوژۍ چټک تکامل په باره کې اندېښنې پیدا کړي دي، چې په نتیجه کې د ډرون د حملو قابلیت ته یې پراختیا ورکړې ده. خبریال ډیل ګاولک لا عمان څخه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
امریکایي ماموران چې هویت یې معلوم نه دی لویدیځو مطبوعاتو ته وایي حملې له لویدیځ او شمال لویدیځ خوانه په 12 مرکزونو باندې شوي دي، او نه له جنوب لویدیځ نه چې په امن کې د حوثي اغېنې ادا کوي چې وایي دوی دغه منسجمه حمله کړې ده. حوثي اغېنو د جولای په میاشت کې د القدس په نامه د اوږده واټن کروز توغندي او سامه درې ډوله ډرون او خودل چې راپورټونه وايي په 1500 کیلومتر کې هدف وشتل شي. لیکن د امن جنگ څلور کاله په خوا پیل شو او له هغې نه راپدې خوا هیڅ پخوانۍ حملې د تیلو تولیدات ګډوډ کړي نه دي، مګر د دغو حملو له کبله نړیوالو مارکیټونو ته په ورځ کې 15.5 میلیونه بیرل تیل رسیدل. مخه نیول شوی د دوی د سعودي عربستان د تیلو د صنعت د چانځایونو کمزوري څرګنده کړه. د دفاعي چارو څارونکي وایي د شاهي دولت په دفاعي سیستم کې ساختماني ستونزې رابرسېره شوې دي. دوی وایي دغه سیستمونه داسې نقشه شوي دي چې د عنعنوي ډوله حملو په مقابل کې دفاع وکړي او نه له هوا نه د ډرون په مقابل کې. د منځني ختیځ څارونکي تیودور کراسک امریکا غږ ته وویلې امنیتي پیښې او پوځي پیچلتیاوې پراخه دي. تیودور کراسک نوای
The gravity is really off the chart because this is literally the oil industry's 9/11. The targeting of these two facilities was
واقعاً د جاذبې قوا له جدول نه بهر ده. د تیلو صنعت په اصل کې د سپتمبر د 2 سره سمون خوري. په دغه دوه مرکزونو باندې د کروستو غونډۍ وو او ډرون لګیدل سل په سلو کې کامیاب وو. آخري طرحه دا وه چې د انرژۍ په بنیادي کارونو باندې دغه ډول وسلې استعمال شي. په خپله د دغې پیښې اهمیت او اوخت تاوان به سابقه وو. موږ د هغه څه سره چال چلن کوو چې عکس العمل او ضد عکس العمل به څه وي. سعودي چارواکیانو وایي د دوی لومړي تحقیقات ښیي چې په دغو حملو کې له ایراني آلاتو نه کار اخیستل شوی دی، مګر د حملو اصلي ځای معلوم نه و او دوی په دې باندې کار کوي چې د حملې کولو ځای معلوم کړي. واشنگتن له سعودي عربستان نه غواړي چې پریکړه وکړي د دغو حملو مناسب ځواب به څه وي. په عین وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د دغې پیښې په باره کې دې په بین المللي سطحه تحقیقات وشي. د هارډورډ په پوهنتون کې د فارس د خلیج د امنیتي موضوعاتو څارونکي برنارد هوټسن وایي داسې به وایي چې یوازې حکومتونو هوایي قوا درلودله، مګر ډرون له هوا نه تاوتریخوالی څاري. دی وایي د حوثي یاغیان د ایران په مرستې او وسایلو سره په داسې اندازه عمل کوي چې بل هیڅوک یې نشي کولی. جیفری پرایس د داسې بدلون توقع کوي چې یاغیان په وسلو کې څنګه پانګه اچونه وکړي.
What drones have done is really handed everybody the capability of a standoff strike autonomously and anonymously without any sort of accountability.
واقعاً درون چې څکړی دی هغه دا دی چې د هیڅ ډول حساب کتاب ورکول نه په غیر هر چا ته د دې توان ورکوي چې په خپل اختیار او همزمان حمله وکړي. د دې پیدا کول به ډیر مشکل وي چې څوک دغه حمله کوي. پرایس او نور د ډرون د وسنیو حملو د قابلیت په باره کې اندېښنه لري چې دا د داسې دفاعي قابلیت نه څو ځلې د مخه دي چې حکومتونه کوشش کوي پرمختګ ورته ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي داسې نشسته چې متحده ایالات باور وکړي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر سترو چانځایونو حمله ایران کړې ده، خو زیاته یې کړه چې مخکې له دې چې امریکا غچ اخیستونکی جواب ورکړي انتظار کوي چې سعودي عربستان تایید کړي چې د دغه حملې تر شا ایران دی. نور تفصیل به له برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو کې د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله په سیمه کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د دې برید پړه په ایران واچوله. ولسمشر ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د بحرین د ولیحد سلمان سره لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
هر کله چې قطعي تایید شو موږ به تاسو ته خبر درکړو، خو داسې نه برېښي.
ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې دای له ایران سره جګړه نه غوړي، خو وی ویل چې امریکا پوځي اقدام ته چمتو ده.
ډیر ستر برید وو، او د دې برید جواب هم زمونږ هیواد ډیر په اسانه په لوړه کچه ورکولی شي، خو مونږ عجله نه کوو او اول به معلوم کړو چې دقیقا دا برید چا کړی دی.
د ایران له ملاتړه برخمن د یمن هوتی یاغیانو ادعا کړی چې د سعودي د ارمکو د تیلو پر تاسیساتو برید اغوی کړی دی. امریکا هم په برید کې د ایران د لاس درلودلو په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د دې برید برسیره ولسمشر ترامپ ویلي چې د ډیپلوماسۍ لار خلاصه ده، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن سه شنبه ویل چې له امریکا سره به هیڅ ډول ډیپلوماتیکي خبرې اترې ونه کړي.
د دغه هیواد چارواکي په متفقه توګه وایي چې موږ به له امریکا سره خبرې نه کوو، نه به یو اړخیز او نه درې اړخیزې خبرې وي. که امریکا خپل خبره بیرته واخلي او اټومي تړون ته راستون شي، نو د نورو برخواله هیوادونو سره یو ځای چې له ایران سره خبرې کوي، امریکا هم کولی شي چې په خبرو کې ګډون وکړي.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امنیت شورا ته ویل چې د بریټ به ناوړې پایلې ولري.
دا ډېره جدي مسله ده چې د سیمه ییزې مقابلې د رامنځته کېدو چانس زیات او حل یې کم تر سترګو کېږي.
په منځني ختیځ کې د دې نوې لانجې له امله په نړیوال بازار کې د تیلو بیه لوړه شوې ده. سعودي عربستان د نړۍ 10% تیل تولیدوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سوریې په باره کې د تحقیقاتو مستقل بین المللي کمیسون په بې عاطفي جنګ کې په ټولو شامل خواوو باندې تور لګوي، بې له دې چې د ملکیانو ژوند او بشري کړاو ته پام وکړي په نظامي هدفو باندې حملې کوي. دغه کمیسون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل وروستی رپورټ وړاندې کړ. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ لیږلی دی.
تحقیق کوون کې انوای په شمالي خار ادلب کې جنگ روان ده. دا خار په سوریه کې د یاغیانو تر لاس لاندې وروسته قوي مرکز ده، او ټول خواوې په دغه جنگ کې داخلي دي، او دغه خار د 2 میلیون ملکی اوسیدونکو د ژغورنې هیڅ خیال نه ساتي. دوی وایي د تروریستي ډلې حیات تحریل الشام د حکومت د پلوي پوځ د مرکزونو او حکومتي قواوو په خلاف بې له تبعیض نه راکټي حملې کوي، وژل کوي او په لسګونو ملکیان مایوبوي. دوی وایي د سوریې او د دې د روسیې متحد عکس العمل نامتناسب دی. د دغه مستقل کمیسیون رئیس پالو پنهیرو وای په تیرو څلورو میاشتو کې په پراخه هوایی او ځمکني حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي، چې هدف یې له ادلب نه د تورورستانو او د وسلوالو ډلو پورې مربوط جنګیالي وباسي. پن هیرو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This destroyed infrastructure is essential to the survival of the civilian population, including markets, educational facilities, agricultural resources and most notably hospitals. As a consequence,
دغه بنیادی کارونه تباه کړل شو چې د ملکیانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مهم دي. په دغه بنیادی کارونو کې مارکیټونه، تعلیمي مرکزونه، کرهنیز منابع او ډیر مهم روغتونونه شامل دي. په ادلب کې د جنگ د پراخېدو په علت 500,000 ملکیانو بیل تخت نه بل چاره نه لرله. پنهرو وای دغه جنگ په جدي توګه په بشري مرستو فشار راوړي چې لا په خاله کا مخسر مخامخ وي. دا وای ډیر بې ځشه به خلک مجبور کړل شو چې بیل خوړو د سکول د پاکو بو یا طبي خدمتونه د شنه اسمان لاندې نودشي. راپورټونه وای د چبان د داتو کال د کورنی جنگ نو ورسته په ټول هیواد کې د ملکیانو کړاو زیات شوې ده. په دغه راپورټ کې د رخبار په کیم کې د زورګونو مهاجرو بد حالات ته اشاره شوې ده. دغه کیم د اردن د سرحد سره په یو دښته کې پروت او امریکایي ژغورنه کوي. تحقیق کوونکې نوای د الهول په کیمپ کې چې د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 10,000 خارجي جنگیالي وسیږي وځي په خاصه توګه ناومیده کوونکې ده. دوی وایي په 12 کلنو ماشومانو باندې د ترورستانو شک راځي او په پټو ځایونو کې ورته روزنه ورکول کېږي. دوی وایي په زرګونو نورو ماشومانو ته خواړه او طبي خدمتونه نه رسیږي او ځینې مړه شوي دي. دوی وایي د سیاسي خبرو نه موجودیت او د سولې نه پرمختګ د ملکیانو کړاو زیاتوي. په ملګرو ملتونو کې د سوری سفیر په ژنیو کې په کمیسیون تور ولګوه چې ریښتیا یې تحریف کړې ده او له دوه مخۍ نه کار اخیستی دی. دا وایي په راپورټ کې په سوری کې د بشري کړاو لپاره په واقعي دلیلونو باندې سترګې پټې شوي دي. دا د تروریزم د واړخیزه اجباري اقداماتو او خارجي اشغال نمونه یاد کړل. دا ادعا کوي چې دغه راپورټ غواړي د امریکا، ترکیې یا اسرائیلو د ریزونو تصدیق کړي او دفاع وکړه چې دغه هیوادونه د سوری په خاوره تیری کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د تحقیق د کمیسیون په رپورټ کې د برما د راخند ایالت د وازی په باب د نړیوال تحقیق غوښتنه سوې ده. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ لیږلی.
په برما کې د حقایقو د معلومولو د درې کسیز نړیوال مستقل هیئت رپورټ وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو اوس هم سختې سرغړونې دوام لري. د دغه درې کسیز کمیسیون مشر مارزو کې دو رسمیان وایي چې په برما کې د بشر د حقوقونو سرغړونې او جنگي جنایتونه چې د پروس کال په رپورټ کې هم د هغې ذکر شوی و اوس هم جریان لري. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د بشر د حقوقونو دغه سرغړونې او جنگي جنایتونه د هغه ملک په هغه سیمه کې کیږي چې هلته د ویلو ویلو قومونو خلک اوسیږي. هغه وایي چې د دوی د دغه رپورټ شواهد د هغو انسانانو چې دغه ظلمونه پرې شوي دایني شاهدانو او د تقریبا 1,300 خلکو سره د مرکو او خبرو په اساس راټول شوي دي او د لسګونو زرو اسنادونه هم د شواهدو په پیدا کولو کې استفاده شوې ده. هغه دا هم ویلي دي چې بنګله دیش ته د روهنګیا مسلمانانو مهاجرتونه اوس هم دوام لري. د حقایقو د معلومولو د دغه مستقل نړیوال کمیسیون د درې کسیز کمیسیون مشر ښاغلي دورسمن دا هم ویلي دي چې د رخان په حالت کې د تقریبا 600,000 روهنګیانو سره په سلوکي فرق نه دی راغلی. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې د 1923 کال د تعبیت د قانون په شمول د تبعیض نه ډک قوانین اوس هم په ورما کې عملي کیږي. هغه وایي
We conclude that there is a strong inference of
continuing genocide against the Muslim Rohingya people in the face of the intent of killing and intent of killing is present. The danger of killing is real. The government has not complied with the international rules of international law and has not fulfilled its responsibilities. په ملګرو ملتونو کې د برما استازي نړیوالې محکمې ته د دغې مسلې د مخکې کولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او هم په برما باندې د اقتصادي بندیزونو په باب د تحقیق د دغه کمیسیون غوښتنه رد کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې په برما باندې اقتصادي بندیزونه به بې ګناه خلکو ته تاوان ورسوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د احصایو له مخې په نړۍ کې 153 میلیونه ماشومان اعتماد دي. په ګڼو سیمو کې د دغو ماشومانو ژوند له کړاو او خطر څخه ډک دی. د پاکستان په کراچۍ کې یوه خیریه ټولنه بې سرپرسته ماشومان ساتي. د امریکا ژغ خبریال محمد ثاقب د ایدی بنیاد ته تللی او یو رپورټ یې برابر کړی چې پښتو ژباړه یې زما همکاره وړاندې کوي.
ریحانه چې د کراچۍ ایدهی مرکز کې ژوند کوي خپل مور او پلار نه پیژني. د دې بنسټ یادښتونه ښیي چې هغه له زیږیدلو سمدلاسه وروسته دې مرکز ته راوړل شوې وه. کلونه وروسته هغه اوس په همدې بنسټ کې د ځان په شان د ماشومانو ساتنه کوي.
زه خپل پلار او مور نه پیژنم. ما ته پلار او مور د دې ځای خلک دي. دې خلکو زه ستره کړې یم. ما ته یې ډېره مینه راکړه او زموږ څخه هیڅ یو داسې احساس نه دی کړی چې څوک نه لرو. ایرخی بنسټ دغه ماشومان ته خواړه، تعلیم او یو داسې ځای چمتو کوي چې دوی کور ګڼل شي. دا یو غیر انتفاعي خیریه مؤسسه ده چې د خلکو په مرسته تمویلیږي او د پاکستان په سطحه اتلس یتیمخانې لري او له زرهاو هلکانو او نجونو سربیره د لویانو او رواني معیوبینو سره مرستې کوي. خود دې سازمان روسي راپور روښانه کوي چې د دوی د دفتر په دروازو کې ایښودل شوي ماشومانو څخه 90% نجونې دي. د دې موسسې رئیس فیصل ادهی په دې باور دی چې د دې کار اصل علت د بد فرهنګ د شتون له امله د نجونو راوړل ننګ ګڼل کیږي.
دنجونو د ودونو ولور ته اکثرا د یوه بار په سترګه کتل کیږي. نو مور او پلار فکر کوي چې نه یوازې دا چې نجونې عاید نه راوړي، د کورنۍ نارینه باید لا ډېر زحمت وباسي تر څو د دوی د واده لپاره اضافي پیسې وګټي.
پاکستان یوازنی هیواد نه دی چې پکې ماشومانو په ځانګړي ډول وړو نجونو ته علاقه مندي کمه ده. د پروفیسر نبیل زبیری په وینا د دې ستونزې د حل لاره د جنسیت مساواتو ته هڅه او د کار په لحاظ د میرمنو د توانمندۍ لوړول دي.
جو معاشره زرعی روزگار او زرعی
کله چې ټولنه د کرنې او صنعتي حالت څخه ډیجیټل اثر ته اوړي، نو فکری ورتیا له فزیکی ورتیا څخه خورا مهمه ګڼل کیږي. تاسو اوس لیدلی شئ هغه ټولنه چې ډیجیټل اثر یې منلی، د جندر توازن پکې خورا ښه شوی دی.
بہت حد تک بهتر ہو گیا ہے.
د ښځو د حقونو فعال او د عورت د مؤسسې رئیس مهناز رحمان وی د دې لپاره چې په پاکستان کې د ښځو په وضعیت کې بدلون راشي، حکومت باید د ښځو او نجونو لمړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
تعلیم، اقتصادي ترقی،
حکومت باید ښځو ته وړیا تعلیم، اقتصادي وده او صحي اسانتیاوې برابر کړي. دا مهمه ده چې ښځې په هر څه پوه کړل شي. په داسې حال کې چې ادهی مؤسسې د ډېرو ماشومانو لپاره امید ورکوي، ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې تقریبا 3.2 میلیونه یتیمان شته. د ډېری نورو خیریه مؤسسو او د حکومت د مرستې سره سره د دې ماشومانو لپاره د اوسېدو کافي ځای نشته.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د فراد ولایت اوسېدونکو او مدني فعالین د پولیو د واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو غوښتونکي دي. نور تفصیل د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ځانډ د فراه ولایت اوسیدونکو اندیشمن کړي دي. د فراه اوسیدونکو جاوید نورزاد د اړوند چارواکو څخه غواړي چې د ځای خلکو په همکارۍ د پولیو واکسین ګرځنده کمپاین پیل کړي.
دا کوم پروسه چې د واکسین پروسه ده دغه ډیر جدي توګه دوی پمړنه ورته وکي. کله چې رضاکاران ورته د کورنۍ مخته کورته راځي، دوی باید په جدي توګه خپل ماشومان ته واکسین تطبیق کړي. او بل غوښتنه د دولت نه، د نورو مقامات نه، هغه کوم کسان چې دغه تطبیق کول لپاره دوی کار کوي ولزل کی، دوی نه داسې غوښتنه ده چې دوی باید دغه پروسه ډیر په جدي توګه تطبیق کړي، تر څو چې په افغانستان کې دغه کوم د پولیو یا فلج اطفال چې دي د کولی ما ویسی.
دی فرامدنی فعال نقیب الله نیکمال وای تر هغه چې دی پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه پیل نسی، نو په ډیرو کلیوالي سیمو کې زیات شمیر ماشومان له واکسینا به برخې پاتې کیږي.
دا چې اړوند ادارې څومره کوي سي دغه واکسین په ټول ولس کې د اړتیا سره سم ووي شي او څومره دا زمينه مساعده وي ترڅو خلق دغه د خلکو بچان دغه واکسین ته لاسرسي ولري، دا ډیره مهمه خبره ده. خدا چې اړوند چارواکي په دې برخه کې فساد ونه کی، غفلت ونه کی، ټمبلي ونه کی او دا کاور کول یا پوشش د دې ته ټولو مهمه خبره ده چې به ټول سیمه تر پوشش لاندې راولي.
په همدې حال کې د فرادي امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شاعر د پولیو واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو لپاره د خپلو هڅو ډاډ څرګندوي، خو زیاتوي تر هغه وخته به ماشومان تا په روغتیایی څنګه کې دی پولیو واکسین ورکوي.
کمپاینونه زموږ له نه تطبیق کېږي په شکل د کمپاین او په شکل د روتین چې په ټول تقریبا موږ په څلور اویا مرکز صحي چې موږ هلته مراکز د تطبیق د واکسین لرو، هلته واکسین د پولیو په شکل د منظم تطبیق کېږي. او علاوه پر دې باندې موږ په شکل د سیار ټیمونه چې په نوم د پی ټی ټی ده هغه هم واکسین تطبیقي په مرکز د ولسوالیانو مرکز ولایت کې
په فرا کې د ګزن واکسین دی بیا پیلې د غشتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې کلونه په دې ولایت کې د ګزن یا فلج پیښې رامنځته شوي او اوس یې د ګزن واکسین په مټ د مخنیوي غشتون کې دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت